دا مشال ریډیو دا او زه بشیر گواخ ساسو کوربایم. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کول. دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري غړې کې به انیسا جمل را سره یې غبت است خبرونه وړاندې کوي. خو دا غي علاوه تاسو ته لسمی او نړۍ بیلابیل رپورټونه دراورو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او یو نیمه مرکه هم په دې غړې کې لرو. خو اول به له انیسا جمل څخه خبر نوارو.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټی کې د شمالي وزیرستان د قبیلې خلکو نن مرحله وار واپسی شروع شوې ده. د کراچۍ ښار په بیلابیل افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي او د انډونیشیا په سماټرا کې د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. چارواکي وایي چې نن د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلې د خلکو مرحله وار واپسی شروع شوې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ایدک قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورځي. نن مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ویل چې په بیرته ستنېدو ډېر خوشاله دي.
الحمدللہ میش پتے پو نینن دیر دے خوشی اظہار دا چے مینن روانگی شری شوی دو ولا کسرنگ چ حکومت وے چے 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میش دا ہمیں اپیل لا کسرنگ چے دا کلیئر شوی دی دار ون شول دا سے دا میش دا نیر دوڑ کوم چے دے تا دا ترتیب جوړ شي چے دا ہرا ون شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو د رابطه کاري ادارې یا یو این ایچ په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړي چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستانو د خبرې جنسي شاوخوا 83,202 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللي دي او بیا د یادو سیمو تقریبا 2,95,545 کورنۍ چې د بې کوره شوو 88% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان امنیتی چارواکو ویلی دی چې په بلوچستان کې سوارلس بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوال وژلی دي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتره پرین مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې امنیتی ځواکونو د بلوچ میشتي اواران د مشکې سیمې په میهی کلی کې د عملیاتو پر مهال سوارلس بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو امنیتي سرتری هم وژل شوی او درې نور ژوبل دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې لخوا رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د ملیشیا ځواکونو تر شلو زیات سرتیري وژلي او پاکستانی ځواکونو بېګناه خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپونو رئیس وایي د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د سخت ګرمۍ له وجې په مړه شوو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. نوموړي زیاته کړه
دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. هغه هم تقریبا دوی شپېته 15 یو څلور کسان مخکې وو. په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم وفات شوی ده.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په دوره دی او هلته به د ګرمۍ له وجې د مړه شوو خلکو د امنیت او د بجلی په بحران خبرې کوي. د امریکا دوه سینیټرانو دغه کسانو د بریت په اړه د پاکستان حکومت نه ځواب غوښتی دی چې د ملالی یوسفزی د وژنې هڅه یې کړې وه. سینیټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون په 9 نیټه په امریکا کې د پاکستان سفیر ته د یو خط له لارې په لسو مشکوکو کسانو کې د اتو کسانو په بریت اندېښنې څرګندې کړي. یادو دواړو سینیټرانو چې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې غړي هم دي ویلي چې دوی د پاکستان حکومت نه دې لړ کې د هڅو زیاتولو او مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د اپریل په میاشت کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې لسو مشکوکو کسانو چې په 2012 کال کې په ملالہ یوسفزی په بریټ کې شامل وو مجرمان ګرځول شوی دي او د 15 کلونو سزا ورته ورکړل شوی ده. خو په دې رستیو کې په میډیا کې داسې خبرونه راغلل چې په دغو لسو کسانو کې 8 تنه بری کړل شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې ده. د ارګ د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله ویل شوې ده پروژې میاشت کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی. خبر پاڼه زیاتوي په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسیدلو پریکړه وکړه چې د جولای تر 8 نیټې پورې به خبري جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي، دوی د لومړي نه ویلي وو کچرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو دوی د خبرو څخه وتلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي دي چې د معاهدې پر سر خبرې حل شوې دي، خو سم پر ځنو خبرو اختلافات موجود دي. چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وسما کې د استوګنې په یوې سیمې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. تېر ورځ په میدان ښار کې د پوځي الوتکه د تباګېدو نه وړاندې لسنو ودانو سره هم وجنګېده. د فضايي ځواک مشر ویلي دي چې د حادثې په وخت په الوتکه کې 114 کسان ناست وو. نوموړي زیاتوي باور نه لري چې په دې کې به کوم تن بچ پاتې وي. د فضايي ځواک مشر وایي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکي مسئلې خبر ورکړی وو او اډې ته یې د بیرته تللو ویلي وو. او رسته خبردا چې رپورټونه وایي چې لکتر لګه 1200 قیدیان چې د القاعده مشکوک کړي هم پکې شامل دي، د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزی زندانه تښتیدلی دي. چارواکي وایي چې د جیل د ماتېدو د پیښه پرند شیا هوسی ملیشو او د غید مخالفانو ترمنځ تنختی لامل شوې ده. د لا تر اوسه څرګنده نه ده چې قیدیان څنګه تښتیدلی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.15 روپۍ او 144.60 روپۍ. یو پاؤنډ 160.50 روپۍ او 160.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.15 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو ته خبرونه انیسا اجمل او احمد الله وړاندې کړل. مشال ریډیو ری په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل ورو. د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خواشا سل کورنۍ نن خپل سیمو ته واپس کی. دوی ځینې غوښتنې لري.
حکمرانوں نے کمی مشترا ودے کری ہوئے چپار سے دانش اسکول سسٹم دی ایجوکیشن دا وہ صحت چکیم پروگرامز دی چاہا ودے دی مکمالے کو امیشتا آز ہوئی ایسا کے سامن تکلیف.
په شخړو کې د ښکېلو ښځو لپاره د سواد د هغه دارالامان حال درکو چې بنیادی سهولتونه نه لري.
دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت دی نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه لري چې انسان ته زناور اوسې پدې کې.
د رپورټون تر مخه د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات په مرسته بلوچ وسلوالو سره خبرې وکړي او د ازادۍ له مبارزې راوګرځي. آیا هغه به مرسته وکړي شي؟
اوس که چیرې خان افقلات را هم سي خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي. په خاص توګه د خان افقلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته، موږ سره پاتې شي. اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. لومبي رپورټ ته ورزو. نن د بنو له بکخیلو کم څخه د ایدک قبیلې له 4000 بې کوره کورنیو څخه سل یې خپل سیمو ته واپس دي. دا خلک د قبیلی سیمو خواوشا لس لکه بې کوره شو هغه قبیلو څخه دي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. د دې خلکو واپسی اوس شروع شوې ده او تقریبا په 40 ورځو کې به یې مکمل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د تیرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خوښه 2,60,000 کورنۍ بې کوره دي. عمر دراز وزیر د ایدک قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوه چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د اید قبیله دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشحاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشحال دي، میر یې ډېر خوشحال کړی دي. او باقی خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای ته خامخا خپل وطن ته ولاړل، دا ډېر خلک ته، ډېر شریف خلک ته چې کومت منځای باندې غزر ویلي او خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خوشحال.
وزیر دا وړ د میر مسلمان ورینا دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي شابوي میر دانه ایداک سار تشوی چې ور سره چې کیمدو کنای درخل نه اونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه دا خالک غون په خپزاد سره په خپل کېریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړی او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میر چې د کوم نن راو کې شری دو ای دا کې کوم میر دې اقوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میر نه خپل کې رتا او پاس راونی. میر د حکومت نه دا هم طالبات دو د حکومرانونو چې کوم میر سره و دې کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرامز دی چې ها و دې دې مکمل کو امیر تا اوازې ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش پدے پون نن ڈیرا دے خوشی اظہار دا چ مین نن رون کی شری شوی دو ول کسرن گے چوکمت وے کہ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میش دا ہمیں اپیل دا کسرن گے چے دا کلیئر شوی دی دار ون شول 10 دا میش دا نیر دوڑ کوم چے دے تا ترتیب جوڑ شے دا رون شی.
ایف ڈی ایم ای چارواکو پوینا شمالی وزیرستان تا کڈوالو واپسی روان کال دا مارچ میاشت یو درشمه نیٹے نا شروع شوے چے ترو سپورے یو لس تحصیلونو کے یوازے دا یو تحصیل سپین وام قریباً یو ویش سوا کورانای واپس لگل شوی دی او شمالی وزیرستان نا بے کورا شوی دا ایف ڈی ایم ای سرا رجسٹرڈ شوی کڈوالو کورانای شمیرا دا یو لاک شپگ زرونا اوڑے دلے دے. شمالی وزیرستان میر علی، میران شاہ بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دی چرتانا چې په مکمل توګه د لکونو په شمیر خلق بے کوره شوی او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټوله قبیله او وزیرو زنه قبیله میشته دی. ای دک د میر علی تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوی او پولیټیکل انتظامیه په وینا یادې قبیله سلور زرو کورانای نوم لیکنه شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له پاکستان آزادی غوښتون کې وی بلوچ ډلې او امنیتي ځوکونو یو بل ته په یوه نخته کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو دا وکړه. دا بلوچستان کې ملیشه ځوکونو ویلي چې د بلوچ لیبریشن فرنٹ په نامه بلتون غوښتون کې ډلې 14 کسان یې وژلې دي. خو دغه ډله بیا وایي چې وژل شوي کسان بلوچ ولسی وګړي دي چې پاکستاني ځوکونو پې بمباري کړې ده. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر د سه شنبې په ماښام رسنیو ته په لیږل شوي خبر کې دا سوي چې ځواکونو یې د بلوڅ میشتې اواران د مشکې سیمې په کلي مېهی کې د دریو قمندانانو په شمول 14 بلوڅ بیلتون غوښتون کې وسلوال وژلي او ګڼ نور یې جبل کړي چې د ځواکونو په خبره پکې د دوی یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور جبل سوي دي. د ملیشو له دې خبر پانه سره سم ځواکونه یې د سې شنبې په سهار وختي مهال په یاد سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی چې تر شپې نا وخت یې دوام لاره او پکې یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلواله ډلې د درې مهمو قمندانانو په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو دعوه کړې. ځواکونه زیاتوي په وژل سویو قمندانانو کې د یادې وسلواله ډلې د مشر ډاکټر الا نظر ورور قمندان سفرخان او خوریي قمندان شهک او په ټپیانو کې یې قمندان بالاچ او شاهجهان شامل دي. د ملیشاو ځواکونو د دغې خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا له ځواکونو سره د هلیکوپټرو کومک هم کېده، خو بلې خواته د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د ملیشا ځواکونو دا ادعاوې ناسمې بلل سوي او زیاتوي د دوی لخوا د ملیشا ځواکونو تر شل زیات سرتیري وژل سوي او د دوی غاړې ته یې وژل سوي او ټپیان بېګنا ولسي وګړي یاد کړي. بلوچ لیبریشن فرنټ زیاتوي پاکستاني او ملیشاو په کلی بمباري کړي او د ډاکټر الا نظر ورور چې ځواکونو قمندان یاد کړي د دوی په خبره یو شوون کوي. یاد وسلواله ډله زیاتوي د ملیشاو تر بمباري وروسته ډیرای کلیوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان سوي او ځواکونو یې کورونو ته اور ورته کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د همدې سره تړلې یو رپورټ دراورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان اف قلات میر سلیمان داود جان د بلوچستان حکومت له پلاوي سره خبرو اترو کولو ته سلا شوې ده. نوموړی په 2008 کال کې لندن ته جلا وطن شوی و او کوشش کاوه چې د بلوچو پخوانی ریاست قلات بیا بحال کړي. حکومت هڅه کوي چې د میر سلیمان جان سره د خبرو اترو د لارې په بلوچستان کې له تیرې څخه د پاسه وی لسیزې رئیس روان د بلوچو یاغیتوب ختم کړي، خو آیا میر سلیمان جان به په دې کې اغیزمن رول ولوبي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په لندن کې میشت امیر سلیمان داود جان زوی پرنس محی الدین بلوچ تصدیق کړی چې پلار یې د بلوچستان حکومت له ډلې سره لیدو ته رضا سوی دی. میر سلیمان جان په 2008 کال کې هغه وخت جلا وطن سو کله چې هم د دې کال په 28 نیټه په کلات کې د بلوچو یوې لویې جرګې فیصله وکړه چې نوموړی دی لندن ته ولاړ شي او له هغه ځایه دی د قلات ریاست بحالولو لپاره د انصاف په نړیوال عدالت هیکي مقدمه وکړي. قلات ریاست په 1948 کال کې په پاکستان کې زم سو چې پاړې بلوچستان داوه کوي چې اسلام آباد دوی په زور په ځان کې شامل کړل، خو پاکستان وایي چې د میر سلیمان داود جان پلار د یو تړون لمخې ریاست زم کړی وو. خو کله چې په 2008 کال کې د بلوچستانو یو مشر نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیات پر مهال ووژل سو، نو په دې صوبه کې ازادي غوښتونکو د 5 ځل لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاوایی د بلوچستان سینیر وزیر میر اسرار الله زهری تیر ورځ شاوخوا یو نیم ساعت له میر سلیمان داود جان سره خبرې کړې او هڅه کوي چې هغه دې ته تیار کړي چې بیرته راسي او د صوبې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي که حکومت بریالی سو نو دا به ډیر مهم پرمختګ وي.
که حکومت په دې کې بریالی سي چې د خان اف قلات سره دوی د خبرو اترو یو سلسله شروع کړي، نو دا به یقینا د حکومت لپاره، د سټیټ لپاره دا به یو شی ډیر اهم وي. ولی خان اف قلات که څه د توپکانو خلک کم لري، یعنی وسلوال خلک کم لري، خو یو خبره دا ده چې دی یو سیمبل دی، علامت دی د کلات سټیټ، د کلات ریاست.
د بلوچستان په وسلواله مبارزه کې درې شخصیتونه ډیر ارزښت لري. په دې کې په لندن کې میشت هیر بی آر مری، په جنیوا کې میشت برهمداغ بوکټي او په بلوچستان کې جنگیدونکو کمانډان ډاکټر الا نظر بلوچ شامل دي. سید علی شاوایی که حکومت د دغو درې واړو خبرو اترو میسته پر اوستلو کې کامیاب سو، نو شایي بیا په بلوچستان کې د امنیت وضع ښه شي.
د دې سره سم چې کوم دا وخت تاو تریخوالی دی یا د امنیت وضع کومه خرابه ده په بلوچستان کې، نو د دې د سمول لپاره دوه ګروپ چې دي هغه ډېرې هم دي، بلکې درې. په هغو کې یو دا دی چې باید چې هیر بی آر مری سره او برامدغ سره، ډاکټر الا نظر سره، دا ګروپ چې دي د دې سره هم چې خبرې وسي او دوی ټیبل ټاک سره راشي، نو د هغه سبا په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع خرابه ده، نو هغه چې د هغه بیا برابرېدلی شي.
که څه هم میر سلیمان داود جان خپله وسلواله ډله نه لري، خو په عمومي توګه ده ته بلوچستان ډیر د قدر په سترګه ګوري. پوښتنه دا ده چې آیا دی به پر وسلوالو او د هغو پر مشرانو اثر و نفوذ ولري؟ په کوټه کې خبریال ایوب ترین دغه سی فکر نه کوي.
اوس که چیرې خان اف قلات را هم سي، خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي. چې ډاکټر الله نظر چې دی هغه وسلک شي دی او خپل کوم مسله کسان دي هغه و دې تیار کی او دې راشي و خبرو ته د خاص په خاص توګه د خان کلات په خپل باندې دا امکان ډیر لږ دی خو البته که چیرې برامداغ بوکچی او هربیار مری او خان کلات تیاریږي نو دغه وروسته بیا دا امکان زیات دی چې ډاکټر الله نظر هم و خبرو ته کښېني.
په بلوچستان کې ځینې نور کارپوهان دا فکر کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس له قبیلو او قبایلي مشرانو د متوسطې طبقې ځوانانو لاسته لوېدلې ده، نو د دوی په اعتماد کې د اخیستلو پرته به ډېره ګرانه وي چې په صوبه کې امن راسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ظلم چې جو مړی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. بلابل شخړو کې کیلو خزو لپاره د سواد په منګور کې یو دارالامان موجود ده. د دې ادارې ودانۍ ډېر خراب حالت کې ده او بنیادی سہولتونه پکې د نش برابر دي. دلته موجود خزو مشال رډیو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي بلکې ځای کم او د خزو شمیر ډېر دی چې لوجې د ناروغۍ او د خورېدو ویره ده. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي میرمنې پر حکومت نیوکه کوي چې د ډېر مالی فنډ باوجود هم په درولمنونو کې د خزو ستونزې نه دي حل کړې او سہولتونه ورته برابر کړې نه دي. نیاز احمد خان د سواد د غزې ته ورغله او تاسو ته د دې درولمن نور حال وایي.
سواد مرکزی خار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړې شوې اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانی لري یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمل ده پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي.
کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې دوه دوه تنه سمالي او چې بیماری یو تن ته راشي نه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باتھرومونه بند دي. دارالامان دی لري بدل کی چې غټ دی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په دا اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یاد شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل
زوی مچ په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه خپل ګورمنټ ته کومه چې هغه د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه ده کړې پدې نظر نه دی چولې چې د څومره سینسیټیو ایشوز دی ترازی او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې خزي زنانه دی ترازی او دا اوس ربیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا د ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته. بیا د سې خزي پکې دی چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناس تی دي دا غوي د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې. بیا د سې جن کوي پکې هم دی چې هغه بالکل منټلی دماغی تور سره هغه ټیک نه دی سیټ نه دی نو زموږ خیال دا غوي علاج چې دین ما ته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي.
منګورا دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دا اړه په ریکارډ د سه ویلو نه ډډه وکړه. ولې په دغه مقاضي د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او وروسته خبریالانو ته وویل
ان شاء الله ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کوم نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کیږي نو آگے پورے ان شاء اللہ تعالیٰ زمگا صوبائی حکومت پہ دوسرا منگا تو آگے وہ زیادہ غریب غریب طبقہ تھا معشومان دے بکیتا سمو قتل ماں مو قتل یقین ہوگا زمانہ خوڑے زیادہ خپش ہوا دو درے گھنٹے ٹائم پہ دیوانی واڑو
درلمان کی موجود بعض زنانا وای چی مقدمے پہ عدالتوں کی د مودی را سے روانی دی او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د 2015-2016 کال بجټ کې جنوبی ضلعو یعنی ډیره اسماعیل خان بنو کوارټ لکه مروت ټانګ کړک او هنګو لپاره 5.5 ارب روپۍ ترقیتی فنډ بیل کړ شوی دی. په پارلیمنت کې د دغو سیمو استازي وایي چې دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی سیمو سره زیاتې شوې. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا د نورو ځایونو په شان دوی ته هم د مختلفو کارونو لپاره کافي پیسې ورکړي. زموږ همکار زلان یوسفزی په ډېر نور تفصیل درته وایي.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډېره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدود کړي دي. لکی مروت څخه د صوبایي اسمبلی غړی منور خان ایډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له امله د اسمبلی په تل د جنوبي ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبور شوی دی.
اسمبلی کې د خپل کسان چې کوم د سره کولیشن بورډ مل کېږي هغه هم دا ناره کوي چې دا بانک د بل سره ثوابي دی او نوخار دی باره دا خپل نورو صوبو دی باره نورو ضلعو دی باره دا هم ما جی لکم دا خبره په اسمبلی په فلور باندې کړې وای چې یاره بھائی نن لکه مطلب په اسمبلی فلور باندې خبره کوم چې جنوبي ضلع خپل صوبه په کار ده وړي سوره پر مطلب چې موږ خپل صوبه مو خپل چې په لټ زمين نو ملي لوسر نه موږ زومره خپل حق نه ملي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلي شوی ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
هم خپل افورت خو وکي خپل مسله وا شاته مخکې نو هغه به تا ته بیا علاوه کار کوي چې خپل خطا په څور کې څوک نه ضروري نو فندونه نه څه نو څه حق پورې هو کېږي شي د حکومت پایند باندې هم مطلب دا چې کمی وي هغه شان انصاف نه وي شوی او څه به ممبران هم کتنه لګي چې آیا دوی یا خپل مشکلاتونه چې دي د پټایم باندې بجټ نه مخکې
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابې او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د درېو واړو ګوندونو مشران هم له دغه درېو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو، دا بے وسا او خاموش خلکو غږ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو د سیمو د ستونزو په اړه رپورټونه جوړوي. که ستاسو په ځای کې کوم مسله وي نو زمونږ تر غوږونو یې راورسوي. زمونږ خبریالان به کوشش وکړي چې دغه مسله د چارواکو تر غوږونو ورسوي او یو حل ورته پیدا کړي. د دې لپاره تاسو د فیسبوک د لارې راتللی شئ، موږ سره په ژوندو خبرونو کې راتللی شئ او ټویټر لرئ، د هغې لارې هم مشال ریډیو سره رابطه کوی شئ. اوس د خبرونې نیمای کې 12:30 بجې شولې. له انیسا اجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د بنو بکاخیل کیمپ مشران ویلی دی چې د ایدت قبیله خلک به نن خپل سیمو ته ستنیږي. د قبیله سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د ایدت قبیله سل کورنۍ خپلو سیمو ته ځي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورځي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ مشت واران د مشکې سیمې په مهي کلی کې د عملیاتو پر مهال څوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. بلخوا بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو بېګناه ولسي وګړي وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په جلوهلو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې ده. د کابل په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه وګړي وژل شوي وو او بلس تنه نور زخمیان شوي وو. د امریکا دوه سینیټرانو د هغو مشکوکو کسانو د خوشي کولو په اړه د پاکستان حکومت نه ځواب غوښتی دی چې د ملالی یوسفزی د وژنې هڅه یې کړې وه. سینیټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون په 9مه نیټه په امریکا کې د پاکستان سفیر ته د یو خط له لارې په لسو مشکوکو کسانو کې د اتو کسانو په بریت اندېښنې څرګندې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8مه نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا، جرمني پرون په ویانا کې د ایران د اټمي پروګرام په سر کوم موافقې ته ونه رسیدل. او چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا جزیره کې په میدان ښار کې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه یو سل او دېرش کسان وژل شوي دي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوس به سراج ظهیر درته د پاکستان د ځینو نننیو ورځپاڼو د ځینو اداري غټ ټکي وایي.
نن د پیښور نه خپرېدونکو مشر کړس پڼه خپلې اداریو کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان اوایي ډګر خوښه میشت د وو زرو نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې له دې وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل؟ ادارېیې زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سول سره د سارنی عادت نه دی، خو کله چې چرته یو مسله راپېښ شي یا ورته سمدستي سه اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بلپلو اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکي صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې ترلې جوړې کړې. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور ولس کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له څوارلس نیم سوه واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې لیکلي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې ښې پاتې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د ګل په ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې د یو جنگ سالار د وسلو پر یو ډیپو امریکایي ځواکونو له دې وجې حمله وکړه چې د دوی په خبره برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
فورن پالیسی مجلې لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مې میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړو چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجله لیکي دا معاملہ غو وخت نورم ګرمشوا کله چې د هند دفاع وزیر په سرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړو چې دا ترهګري پر مخ وړي او تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفي اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خي اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله کې په 2013 او 2014 کالونو کې د شوي یوې سروې تر مخه شاوخوا 40% د هند او 90% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2013 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د یو لوی ځواک په توګه هند لپاره کار دا چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګلپرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغیرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلي برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبه په ورځ پر داسې مهال شوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زوړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالې ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایست اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قوماندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تېر کال د انتخاباتو وروسته د پیدا شوي بحران بدلوه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې د غبرید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن با له داسې موافقې بوزي چې اټمي وسلې ته له رسیدو څخه ایران نشي منې کولی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو پرون د روسي موافقې لپاره نوې ضرب الاجل د جولای 8 تاریخ ټاکلی دی. د مخکنی مهالویش پر اساس دا موافقه باید د جون په 13 اخیری شوه وی. خو امریکایي چارواکو پرون ویل چې مذاکره کوونکو ځان ته یوه اونۍ اضافي وخت ورکړی دی او ضرب الاجل یا ډیډ لاین یې نوی کړی دی. فرشته جرازی په دې اړه نور تفصیل لري.
باراک اوباما پرون ویل چې واشنگتن غواړي د اټومي وسلو له جوړولو د ایران مخنیوی وکړي او له داسې موافقې چې واشنگتن خپل دې هدف ته ونه رسوي وتلی شي.
Nuclear negotiations is not to
د مذاکرو هدف دا نه دی چې پر باور او اعتماد تکیه وسي، بلکې دا دی چې یو ثابت میکانیزم جوړ سي او اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو مخنیوی وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه چې د روان کال په پای کې سوې وه واشنگتن خپلو اهدافو ته رسوي. ولسمشر اوباما د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش او څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران باید خپلې ژمنې ترسره کړي. له بله پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې مذاکرې جدي مرحلې ته رسیدلې دي. محمد جواد ظریف باور څرګند کړ چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې پرمختګ ممکن دی، خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي ارادي او زیات کار ته اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ویانا کې د دغو مذاکرو د څرنګوالي او په دې خبرو کې د تهران د دریځ په ارتباط خبریالانو ته وویل:
من فکر میکنم این واقعیت رو طرف مقابل هم درک کرده.
زما په باور مخالف لورې پوهېدلې چې له شې موافقې پرته او د ایران د ولس حق ته له پاملرنې پرته موږ نشو کولای چې داسې یو موافقه چې اوږده موده پر ځای پاتې سي ترلاسه کړو. په ویانا کې په پرونیو مذاکرو کې د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. غربي هیوادونه ویر لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو تهران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی او د غربي هیوادونو ادعاوې ردوي.
د فرشته جلزه رپورت موریده چې د ایران او د امریکای د اټمی کوم مسله چې راپورته شوې ده د ایران د اټمی پروګرام په اړه د موافقې ته د رسیدو په اړه. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی. لکه څنګه چې تاسې واردل په مشال ریډیو باندې تاسې ته بیلابیل رپورټونه نشر کیږي، په دې کې سیمه ییز رپورټونه هم او همداراز نړیوال رپورټونه هم. زموږ په ویب سایټ باندې هم دا ټول څه تاسو لوستلی شئ او هلته ویډیوز هم شته دي. او دا ټولې خپرونې چې نشر کیږي دا په آډیو شکل کې یا په غږ شکل کې هم هلته پرتی دي. تاسو کولی شئ ځان دپاره یې ډاونلوډ کړئ. کوم خپرونه تاسو نه تیر شوي نو تاسو هلته بیا اورېدای شئ. اوس یوې مرکې ته ورځو. د پاکستان پخوانی ډیپلومات او د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په پارلماني برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه ښیي چې د یاد دواړو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترهګرۍ د له منځه وړو کې جدي نه دي. د ده په خبره مخکې له دې چې داعش وسلواله ډله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې مضبوطه شي، اوس پاکستان سره ښه موقع ده چې افغانستان له لاسه ورنکي. او د ده په خبره که چیرې داسې وشول نو داعش ډله چې سیمه ییز قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره کارولی شي، پاکستان او افغانستان به بیا د دې جوګه نه وي چې د دغې ډلې مخه ونیسي. نوموړي په دې اړه باندې یوه مقاله هم لیکلې وه چې زموږ همکار اسرارالم مومند ورسره په هغې اړه مرکه کړې ده.
ور زمونگ د افغانستان تعلقات د اشرف غنی صاحب د پاکستان د راتلو نه بعد ډېر ښه روان شوي وو. خو چې دا څه پېښه په کابل کې وشوه، په پارلمان باندې حمله وشوه، د هغې نه ریاکشن وشو او بیا د هغې نه بعد د هغوی وزیر داخله خپله د پاکستان دوره ملتوي کړه. نو د دې وجه مې وویل چې که دا اړیکې همدغه رنګ منځ ته راځي نو مونږ به افغانستان سره خپل تعلقات مغز په مثبت لار قائم وساتو کنه، ځکه چې دواړو هیوادونو یو بل ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالیږي. او بلکې زمونږ صدر اعظم خو په کابل کې د طالبانو په افغانستان کې حمله هم وغندلې، نو د دې نه دا خبره واضحه وه چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخ بوزي.
دغه د سولې خبرې چې کوم دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ، هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف او دغه رنګ افغانان وایي چې په پاکستان کې خلک ناست دي زموږ خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خو دې دواړه هیوادونه دا وکړي چې د دې دواړو ګروپونو دې راولي منځ ته د خبرو اترو په لار دې دا معامله سمه کړي. او که دا نشي کولی بیا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره د جنگ کولو نه لگ رائے سار کی او دے سلے دلارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارن خو ہم نشی کے دے چھے پیو طرف تا ہوئے چھے زبا ہر گاما خلم چھے ما دا زبا تعلقات پا خلارا روانی و پا بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینه نه چې راشي نو ګراوند ریالټیز بدلول پکار دي.
ایاز وزیر صاحب چې څنګه تاسو خپل لیکنه کې ذکر کړی دي چې دا د پاکستان سره ډیره خموخه ده چې دا د لاس ورنکی، ځکه چې په دغه سیمه کې وښ نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلي دي، نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرګرتي مخالف دي نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي هغه که داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرنډونه اچولی شي هغه به استعمالوي. نو ما په دې لړکې وویل چې حالات صحیح نه دي. خدای دې نه وکړي که د پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي نو تورو جنډو ته هم ډېر ځای ملاویږي او دا تورو جنډې به بیا دواړه هیوادونه
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باید بی شک چو
باید دیر سخت را بانی تیرا یه هر چه تیرا
دوست مکلم مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو دا بحث ستاسنن وړاندې کیږي. کراچۍ کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د ناامنیو او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ام کی ویم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریځ لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نښه کوي. د پاکستان واکمن بلکې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند د دې ګوندونو تورونه نه مني، وایي د امنیت تر ټینګښت به عملیات دوام ومومي. د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ډېره ګټه یې چاته رسي.
په کراچۍ کې له مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکی ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نیشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بې طرفه نه دي.
رینجر د گورنمنٹ کراچی شروع کو اپریشن شروع کو نو دی خلق کو پکیم خلق نو لکھی دی پلٹو ہمدردان دی پلٹو غڑی نو لکھی نو دی پر دوس اعتراض کی چتا اپریشن 22 تے او دا اپریشن من خلاف تے دی اگر تو گرے تقریبا د ټولو پلٹو خلق نو لشی دی کم چ پر مختلف جرائم کی ملز سلک کلنگز کی بدخوری کی پیپلز پارٹی دی ایم کی ایم دی ان پی سندھی کو پرسان اسنے طریقہ
ک یو خواتا گوندونا سلاشی ول چ کراچی کی دی عملیات وشی او وسی مخالفت کوي او گواخونه کوي نو د کراچی د عملیاتو غټه چاته رسیږي. د سیاسي چارپو او خبريال علي ارقم وايي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. کنه دا ټول په هغه کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه پولیټیکل پارټیاں دي او په فوج او رینجرز بذات خود دي. کنه لکه رینجرز دلته کې د کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی هغه کمپنی خپله رخري ده، هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمالوي او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټی لایسنس سیکورټی کمپنی ده چې کوم هغه سیکورټی ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دا ده چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه د خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکی ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کی ویم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو، ای این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو پیښور خو زبردست ځای او هغه ته په دې توګه ګلون خان
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری چې د کینیډا شهریت هم لري د تیر په شان یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی. که څه هم نوموړی وایي چې دا واري ایجنډا په ملک کې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د هغه په نیت شک لري. دوی وایي چې قادری د تیر حکومت وخت په شان یو ځل بیا غواړي چې جمهوري حکومت کمزورې کړي. قادری د منهج القرآن ادارې مشري هم کوي چې له وجې په زرګونو پلویان لري. پاړی د اسرار مومند رپورټ اور.
ان شاء الله کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیګ نون د حکومت پر ضد درنه کې کړې وي. تل قادری اوس یو بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسی مشال ډو ته ویلي دي چې دا وار د طاهر القادری ایجنډا په ملک کې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د له منځه وړلو لپاره راغلی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رسیب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت او طاهر القادری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو، وایي د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې طاهر القادری صاحب داسې ډېر سنجیده سیاسي لیډر نه دی. هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې د کوم سیاسي خدمتو کې پارټۍ جوړې کړي یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخکې وي او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به دی راشي. زیات وخت بهر تېرېږي، مطلب که سړی او بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همیشه چې راغلی دی نو څه ناڅه ایجنډا څه ناڅه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې هم څه پروګرام ورسوي. دې مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدارا څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پرېکړې پې ومني.
خبردار چې قادری خو نو پر یو خاص پلان باندې انټلیجنس ادارې راغواړي، پر خاص موقع باندې راغواړي، دغه هلته پر منتخب حکومت باندې انټلیجنس ادارې او پرېشر اچي نو قادری رامخته کړي. کله عمران خان مسلم ملګری دا هم دوی خاص موقع باندې د حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کړي، چې د جنس ادارې یا تعمیرګل راپورته کړي یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کې مختلف اخبارات هغه دوی راپورته کړي. دا د قادری او د جنس ادارو خپله مسله ده.
خو د طاهر القادری ویاند رحیق عباسی دغه ټول تورونه ردوي او وایي که چیرې د پاکستان پوځ دوی د خپلو ګټو لپاره کارول غواړي نو پکار ده چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګه کړي.
سیاسي جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وایي چې مونږ د پاکستان د پوز په وینا راغلی یو یا مونږ له پوز سره په ګډه کم سازش کوو نو پکار ده چې حکومت د هر څه پډاګه کړي. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشینری د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو پکار ده چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی زیاتوی د لاهور ماډل ټاون په پیخه کې د وژل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په ولایتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو دا د حمزه بابا د شاعری او پاغي کې د انسانيت پالنې په اړه دی په دغه موضوع باندې یا چې هیومنیزم ورته په انګلیش کې وای ډیرو خلکو پی ایچ ڈی یا ډاکټورا وی هم اخیستې دي د حمزه بابا په شاعری کې په هیومنیزم یا انسانيت پالنه څومره ده او څنګه یې کارول په دې اړه هم ځینو خلکو پی ایچ ڈی او ډاکټورا وی اخیستې دي چې زموږ همکار فرهاد شینواری په ریپورت جوړ کړی دی او د سره د هارون بچا شیر هغه سندره هم لده چې د حمزه بابا شیر دی
تا په حکم کې تاخیر کولې نه شم د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم خدای دایې
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ڈی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړی دا
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی او بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی
هسې رنگ د جمعیت لټون پکار دی د پښتو د زلفو لا خورون پکار دی
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند د مسلسل حرکت نامه ده
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی ژوند ته وګوره ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی چرته چې حرکت دی ژوند دی چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه مخلوق د خیګړې لپاره تیرول بکار دی په کائناتو کې
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ڈی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده یقینا چې د مکالی سره یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوې نسل هغه ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ڈی کولی شي داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړي پس هر کچ د گل غندې خندان
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاق او تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر دے خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکات په دے خلکو کې د امن رورواله او د مینې محبت جذبه پیدا شي واغه عملی کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې سیړنې شوې دي او په هان وای چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیر دخپل زنگن دپاس خون کا خود خوب دپارا سا زنگن پتا دے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.